السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خلومړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردګو، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران ووري. پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لیندۍ په 3 او 4 د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي، خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونه په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د امریکا د روډ آیلند د پروویدنس ښار په براون پانتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر 2 په ډزو ووژل او 8 نور یې سخت ټپیان کړل. د پروویدنس ښاروال برت سمایلي خبریالانو ته دا خبر تایید کړ. د فرانس پرس خبری آژانس ته خبر له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی. چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی و د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي. د پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونې پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقوقو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 123 تنه بندیان بخلي دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوی دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره لوبه وکړي. د لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره، او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړی لوبه پرون بنگلاديش ته په 3 وبایلله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د جرمني حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه په تمه او خبر ورکړي چې د دوی د منلو پروسه بند شوې ده. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې په امریکا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو بیا ارزونو دا کډوال اندېښمن کړي دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي د بست تاریخي کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي.
د څول سیزو رئیسی د بس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب حالت کې دی. سیلانیان ته ګوراتک پر کوي ډیر پښتونز کې دی.
د بیلاروس د حکومت د دې اعلان په اړه چې لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت یې لسګونه سیاسي بندیان خوشی کړي دي هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورزو لمړی موضوع ته هغه افغان کډوال چې د جرمني د کډوالو او حقوقي دوسیې ام آر ال لري لدې هواده د پناه غوښتنې د رد برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه ځینو یې ازادي رادیو ته ویل چې په دې برېښنالیکونو کې چې د جرمني حکومت ور استولي دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی دی چې د منلو پروسه په بشپړ ډول بنده شوې ده. د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې غواړي په رسمي ډول د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندیدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوي او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش به موقع وی می دا ورسه چې په کلیکل شي و دا پروسه په بشپړ ډول درول شو او دا بهر تاسو لپاره پایته رسیدلې دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شو چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه موږ جبرېستان سمون د
ژوند په بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سره او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپ ایمیل دریافت کړم چې کیسه شما دیگر بررسی نمیشه او به نوې پروسه انتقال متوقف
شته. رش په مو یو برخلیک ترلاسه کړ چې تاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوې ده. تر ټولو بنسټیزه ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللي چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
د کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړي مګر د دوی د نوتلو روستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوی ده. د کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په دې هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک ورسمانې د معلوماتو مخې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې شاوخوا 15 ډیر سره 1500 افغانان چې له خطر سره مخ ول پاکستان جرمني ته لیږدول شوی دي. له دې سره په جرمني کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میاست رئیس د افغان کډوالو تمنلو او لیکدولو پروسه څنګهول سوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول لدی هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو واوریدل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د سیاسي پناه د تلو په تمه دي وایي چې د جرمني حکومت دوی ته برېښنالیکونه استولي دي او په هغو کې ورته ویلي دي چې د دوی د منلو پروسه په جرمني کې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونې په دې هیواد کې میشت زرګونه پناه غوښتونکي له سختې بې ثباتۍ او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د کمیټې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا سیاستونه به ناوړه پایلې ولري. په امریکا کې د کډوالو د کیسونو د بیا کتنې پریکړې هغه افغان کډوال اندېښمن کړي دي چې له 2020 کال وروسته د هیواد ته کډوال شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې د امریکا حکومت ویلي په دې هیواد کې د میشتو پناه غوښتونکو د قضیو بیا څېړل د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ساتنې لپاره مهم دی، د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونه او د غراز د پناه غوښتونکو د قضیو ځنډول په دې هیواد کې د میشتو زرګونه پناه غوښتونکو او منل شویو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. د کمیټې د جمعې پورې د ډسمبر 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې په روسیې کې د دې سیاستونو د ویجاړونکو پایلو شاهدان دي. IRC ویلی د دې کمیټې د لزګونه مراجعینو چې د افغانستان، بروندی، کولمبیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، ارتیرا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین او وینزویلا اصلي اوسیدونکو دي د تابعیت غوښتنې گرین کارتونه او د تابعیت غوښتنې مرکې په ناڅاپي ډول پرته له وزات څخه لغوه شوې دي. په اعلامیه کې همدارد ویل شوی چې دغه تګلارو بیا تطبیق د دوی د راتلونکي په اړه جدي نات سرګنتیا رامنځته کړي او خای هغوی ته د تاړ کړي چې یو ځل بیا د پناه غوښتنې د شرایطو د ثبوت لپاره د خپل ژوند تر ټولو سخت او دردونکي تجربې بیان کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د غراز ویلي د دوی کارکونکو هڅه کوي اندېښمن پناه غوښتونکي آرام کړي او هغوی د نویو او روحي زیان رسونکو قانوني بهیرونو لپاره چمتو کړي، خو اړتیاوي ډېرې زیاتې دي. د IRC د بیان لمخې د ادارې تر اوسه یوازې له 300 څخه زیاتو میشتو کډوالو د افغان ځنګړو کډوالۍ ویزو ایسایوي لرونکو پناه غوښتونکو او نورو مراجعینو ته خدمات وړاندې کړي. هغه کسان چې خایده وضعیت د بیا ټاکنې لړوړو لګښتونو د ګډوډۍ دکو بهیرونو سره مخ شي. د امریکا د حکومت دی پرې کړو حق افغان پناه غوښتونکو هم اندېښمن کړي چې په امریکا کې د گرین کارت ترلاسه کولو او د پناه غوښتنې د نورو پړاوونو په تمه دي. یو افغان امیرمن چې پورستي وکړونو کې امریکا ته تللی او د اسنادو بهیر لا بشپړ شوی نه دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما از وقتی که امریکا آمدیم تا هنوز اسناد خود به شمول گرین کارت نگرفتیم. پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود تا برابر افغانا پیش گرفته، ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یو بل افغان چې نږدې یو کال وړاندې امریکا ته تللی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وای په افغانستان کې ژوند موږ ته ډیر سخت شوی او نو امریکا ته راغلو. زموږ د پناه غوښتنې اسناد لا تر اوسه هم په جریان کې دي. که گرین کارت رانه کړي زموږ لپاره به ستونزې ډېرې شي. دلته ټول افغانان اندېښمن دي. که گرین کارت ورنه کړي د کار اجازه هم نه ورکوي او ستونزې به زیات شي. د روان 2025 کال د نومبر په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه عسکرو د یو تورن افغان له لوري تر برید وروسته د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د گرین کارتونو یا دایمي اقامت بیا کتنه به په بشپړ او جدي ډول ترسره شي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو ادارې مشر جوزف اډلو د نومبر په 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې دا پریکړه له یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لارښوونه شوې. نوموړي ویلي دا بیا کتنه د هغو ټولو گرین کارت لرونکو کسانو لپاره وی چې د ټرمپ د حکومت لوري د اندېښنې وړ هیوادونو په توګه پیژندل شوی. په دې هیوادونو کې افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا لدی بریدرسه چې د رحمان الله لکنډوال په نوم یو افغان وګړی پر تورن شوی اعلان کړی چې د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د ویزو ورکړه سمدستي درول شوی. د دې وزارت په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 9 په ایکسپان خبره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت عوامه خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه افغانان چې شاوخوا شل کالې له امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې و دغه هیواد ته انتقال شوي، خو ډیرې لا هم په دې هیواد کې د استوګنی بشپړ قانوني اسناد نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعت
زموږ راغله. آزادی رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې دقیقو کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورې چې د بوست د کلا شاوخوا خلک اوسیدونکو خلک وایي چې د کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي، ځکه نه یوازې د سیمې اوسیدونکو بلکې سیلانیان پر دې لار تګ راتګ کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ چې د دسمبر 14 وه، وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقوقو سازمانونو او اوکرایني چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون یو سلو درویشتنه بندیان بخلي دي. په خوشی شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکو الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی، ویل شوی دی چې په خوشی شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځو هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي. د بیلاروس لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي جان کول پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې د ولسمشر ترامپ د مشرتابه له برکته بیلاروس نور سیاسي بندیان خوشی کړل. کول دا د امریکا او بیلاروس په اړیکو کې یو مهم ګام وباله. کول رویټرز خبري اژانس ته په جلا څرګندونو کې ویل امکان لري پر روانو میاشتو کې په بیلاروس کې نور بندیان هم خوشی شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیلاروس د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل پر مهال له روسیې سره د همکارۍ په نتیجه کې د لویدیز له بندیزونو سره مخامخ شو. د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په څو پړاوونو کې سیاسي بندیان خوشی کړي دي، خو ویل کېږي چې لا هم سلګونه نور کسان چې په سیاسي بندیانو کې شمیرل کېږي د دې هیواد په زندانونو کې پراته دي. د بیلاروس د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا یو استازي زیانیس کوچنسکي وویل ټول هغه سیاسي بندیان چې د دسمبر په 14 خوشی شول خوندي دي او له بیلاروس څخه وتلي دي. اوکرایني چارواکو ویل چې له خوشی شویو بندیانو څخه یو سلو څوار لستنه هغه هیواد ته رسیدلي. ویل شوي چې نه تنه نور لیتوانیا ته تللي دي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویل دي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان 1300 د افغانانو کورنۍ چې د غړو شمیرې 4300 کسانو ته رسیده هیواد ته ستنې شوې دي.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لا لوړان دی، په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمیر افغانانو د اړتیا د ډېرې دوره پورونه ورکول شوی. له پاکستان او ایران تازه ستنه شوی یو شمیر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا به کاري او بل خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړي. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوسمهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یو خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه دل یوانو نغواړو د منګه مشکل تبه توجه کی او دغه سرپناه را پیدا کی خلک د خلکې د جدال ته هیڅ سم نه لري نمزک لري نه جائیداد لري هیڅ څه د خدای نه لري په خاورو کې پراته دي دغه تپوسنیک باید دغه تپوس شي
اخوا په تورخم خرګوټی کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستنه شوی افغانان د غلطه د سانتیاو د نشټون خبره کوي یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم امرسته ورسره نه ده شوی
موږ 15 شپې کېږي د ملغم چانه د خبر نه بل بل دا چې کم روپۍ وا په قرض کور باندې هغه موږ راخېسته و هغه موږ نه یا ولګي دی یا لګي وړم مریضان د غون زکام یخنی دي شینوالي دي په دې رقم باندې دي
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوی کمپ مسولینو ویلي چې ستنو شوی کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوي برابرې شوی په دې حال کې ایران تازه یو ستن شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنمحاله کمپ کې دی وایي کوچنیانی هم ناروغان شوی دي
کلینیک وجود نه دره
دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته ماشومان ټول ناروغان دي نه پوهیږي چرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو ژوند مو په ډېری سختۍ تیریږي
سر خراب مې وشه
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلې تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د دسمبر په 12 له ایران او پاکستان 810 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپل خوخه او په جبري ډول ستنې شوې که څوم د دې کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شوی کورنۍ سره یو لړمرستي شوی خو افغانستان ته تازه ستنه شوی کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي ستنه شوی افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار لمخه د بیوزلۍ او بیکاری راپورونه خبره شوی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان دسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري د غیر په خپل راپور کې د خړو د نامنۍ پاړان د ښنه خودلې او ویلی یو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 18.4 میلیونه کسان د خړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي د راپور پټکو د افغانانو په ځنګړي ډول د خوځو انجون خراب بشري وضعیت د خړو نامنۍ د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي د کډوالو په لویه کچه راستنې د زلزلې سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیر په خپل روسي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو شی بورست تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو هلمندیان د بس د بوست د کلا لورته د غزیدلی سړک د رغیدنې هیله لري د دې ولادت د اوسیدونکو په وینا کدا د برین سړک ورغول شي نو د بوست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتک زیات شي د سیمې د اوسیدونکو په وینا د سړک وی جوړېدو په نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي
بوست کلاش ته خو سړک ورته نشته سیلانیان به څنګه ورشي د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د کلا ته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي هغه چې اوس په بشپړ ډول د لمینځه ترلو په حال کې دی او طالب سیمې مسؤلین یې په اړه غلي د بوست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بوست کلا ته د افغانستان د څلور دیش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي خو بد بختانه د څول سیزو رئیسی د بوس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب حالات کې دی سیلانیان ته ګوراتک پر کوي ډیر پښتونځ کې دی خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بوستی وایي د مهال په نورو ورځو کې په لسګونه خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بل اوسیدونکي او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي کله رسموي بست کلا ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسنی وخت ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلایبوست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري اداراته ورغی.
کتام د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکيني وزیر خیر الله خیرخه بوست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې و چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی راغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بوست کلا د افغانستان له لرغونو آبدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزي د بوست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بوست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بوست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزش لږ تر لږ 3000 کال شاته ځي. دا سیمه یو وخت ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شوه. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده، چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بوست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بوست کلا ته، چې دا یو تاریخي کلا ده، د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بوست کلا کې دننه دي، وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړې وې، خو خپل هم ړنګ شو او دا چاره هم تر سره نشوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مراکشیو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان ریاض هلمندی هم لجمنه سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکو وایي د بوست کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکو هم تکړه تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د ملز پکتیکا ولایت نه پاره کی ما زمیر روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د یو خاطر د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی. هیڅ کومه کویڅ د غوډ حکومت ته خواته نه راځي کېږي کته د مرځ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل. داش په روه میاشت کې اوس په وچوړو اړین نه مې ولس ځان را نږدې کې نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دی. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسی دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې تاسو د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته را بولم.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له آزادۍ رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ رادیو.
د آزادۍ میلمه د آزادی رادیو د آزادی میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلمه چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. دیارلس او څلور پنځوس هجري لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للاري د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده، زما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو، شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا یو سل لس تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هم هڅې پیل کړې، او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه وځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لاله الهام په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه، په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې، او په دې برخه کې لله الحمد کافی لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي، او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو، او دا درز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریک کړه، دا غوی د مشرانو سره خبرې وکړي، او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغه سې د ښوونځي دغه سې د پوهنتونونو، نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم، او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملما خواله اوري. زموږ ملما صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا نوزینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده، او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي، او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع هم وکړه. البته د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاری الدین محمد حنیف چې اوس اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادرسه ښاغلی غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و، دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ، او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د خغلی کرزی په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشول چې رسمي عملی همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز خغلی اشرف غنی په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لګیا ډیر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډیر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم داده چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولی موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ که داسې زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما دپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بل ژبه لومړنی لیک هغه شعر او هغه نثر او هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام او ما داسې د ډرافت یا د تمرین په شکل کړی هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویشمخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله وو چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات وو.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملمه خواله آوری زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا ده طولنی تشتوتا و پراغندگی ده چی چوم خواری لدی طولنی سراو که اغا پا یو مرکز یا یو محور نرا طولی داده دو دوی سرد دی چیز مکسوار ده و چی چو چی را غن پا یو مرکزی نکلم هر تپیت لجرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې هم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو برخه کې خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسۍ او نورو برخو کې و په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان همغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی همغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي یو موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله تاسې دې شورا یادونه وکړه په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي دا وی د تجمع او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډیره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه غیر سیاسی دي، یعنی دا کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، 12 کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مسلاتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د امیر هیر سوچ ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 150 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونه تر 12 ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو، او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاد احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې. د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي، په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي، په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې دا خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ماته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاکار راته دا هم وویل چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژوي چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلې وې او ورته ویلې وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه. سلامونه او دعاګانې.
کتاب کتاب سبق یې دلیک حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې دلیک حساب سبق یې
زړګې ورته غوړېږي گلاب گلاب سبق یې
زړګې ورته غوړېږي گلاب گلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
جوڑ
جوڑ
خون کے مزڑ گئے دے دے مینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دے مینے خون زے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوڑوی
من جوڑوی وطن جوڑوی